سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د سپین خبري یاره کور از خبرونه ډیر قدرمنه اوریدونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالي په هیلم زنه شواشنه او زما همکار حفیظ اسفی د روان خبرونه قربان یو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې اوریدلې د آشنا تلویزیون په خبرونه کې او هم د رنګ درسنې ول طریقه به د امریکا غږ په پون هم تاسو لوسی چې سړې هوا افغانستان کې د ماشومانو په ګډون دروښتنه عملي کړې دي افغانستان ته د هوا سړې څپې در رسیدو سره هم حاله د طبي پیښو ته د رسیدو چارواکي په چارو کې د طالبان حکومت وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا یخوالي له امله د شپاړسو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی قدر مون اوریدونکو د افغانستان په ځینو برخو کې هوا دومره سړه شوې ده چې لکه څنګه چې مو وویل مرګ ژوبلې اړولې ده زیانونه یې اړولې دي نو دغه پیښو ته څه رقم رسیدګي وشي کورنیو ته څه ډول مرستې په څه رقم باندې باید ورسول شي د کورنۍ وضعیت څنګه دی په همدې اړه درته په روانه خبرونه کې بحث لرو آسفی صاحب
بله ما هم سلام خدمت شنوندگان تقدیم میکنم در این برنامه راک و راست در رقمی که همکارم فرمودن و در رابطه با سردی هوا سهول عبور بودن مناطق مختلفی که چیگونه کمک رسانده شود و نقاط آسیب پذیر در افغانستان چی هست صحبت با مهمانان محترم صحبت میکنیم اما قبل از اینکه مهمانان محترم خدمت شما معرفی بکنیم از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدین و سپس مهمانان را معرفی کرده و بحث خود آغاز میکنیم
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوري زه سید سلیمان شنایم سړې هوا افغانستان کې د ماشومانو په ګډون دروښتنه مړکړي او په زرګونو څاروي تلف شوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې خبر ورکړی چې په افغانستان کې د سړې هوا له امله په شمال جنوب او ختیځ کې په زرګونو څاروي مړه شوي دي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو ته رسیدو چارو وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولایتونو کې د سختې سړې هوا له امله د شپاړس کسانو د مړینې خبر هم ورکړی د ملګرو ملتونو د سرمنشي په استازیتوب یو لوړپوړي پلاوی د افغانستان د وضعیت په اړه د بحثونو د ترسره کېدو او د ښځو او نجونو د حقونو د ودې ساتنې سوله ییز ژوند او د دوامدار پرمختګ په اړه په لوړه کچه د سلا مشورو په مقصد سفرونه پیل کړي د دې خبر نور تفصیل د نوشابې آشنا ناوري
دغه پلاوی د اسلامي کانفرنس د سازمان له مشرتابه د اسلامي پراختیایي بانک په انقره او اسلام آباد کې د افغان ښځو لړډلو او په دوه کې د افغانستان لپاره د سفیرانو ځانګړو استازو د ډلې سره هم لیدنه تر سره کړې دي د مناسب انډول د منډلو لپاره اړتیا چې په بیړني ډول اوسنۍ ننګونې ته یو مثبته پایله ولري پر خپل ځای پاتې ده د ښځو او نجونو د کار کولو او زده کړو ته د لاسرسي د حقونو په اړه واضح اجماع موجوده ده د 2023 کال د مارچ په میاشت کې په اسلامي نړۍ کې د ښځو او نجونو په اړه د یو نړیوال کانفرنس وړاندیز په نظر کې نیول شو او په اصولو کې پرې موافقه هم شوې ده د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړی پلاوی د خپلو چارو د دوام په هدف نن کابل ته رسیدلې ده ناشواشنا امریکا غټ واشنگتن
د قطر د بهرنۍ چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د سیشن بی پروسی د سویس په داووس کې وویل چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات ډیر د ناهیلې وړ دي خو دغه جګپوړي قطري چارواکي څرګند کړ چې دوهه به په افغانستان کې د تغییر دراوستلو لپاره د یوازنې لارې په توګه تعامل ته دوام ورکړي د قطر خارجه وزیر ویل دوهه لنورو اسلامي هیوادونو سره سلام مشورې کوي څو په قندار کې د طالب مشانو سره د خبرو زمينه مسايده کوي په کابل کې د صرافانو ټولنې وی د نړیوال ټولنې نقدي مرستې افغانستان کې د ونډو پر بازار مثبت تاثیر لرلې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د نقدي مرستو له سره پیلې دو سره هم مهاله په کابل کې د شاهزاده سره صرافان وی د غمرستې د ونډو په بازارونو کې د افغانۍ پر ارزښت مثبت تاثیر لري د شاهزاده سره د صرافانو ټولنې ویان حاجی عبدالرحمن زیرک نن چهارشنبه امریکا غکته ویل هغه نغد پیسې چې د بشری مرستو په نوم افغانستان ته لیږل کیږي دا هغه په وینا واقعا چې د افغانیو پر ارزښت مثبت تاثیر لري. تیره اونۍ د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر نوي افغانۍ یو دیرش پوله شوی او د افغانستان بانک چې د طالبانو حکومت لخوا رهبري کیږي نن چهارشنبې د افغانیو د ارزښت ساتلو په هدف د 15 میلیون ډالرو د لیلام خبر ورکړی دی. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان پوځ نن ویل د ایران سره په سرحد باندې د پورې غاړې نه په یو تورورستي برید کې د پاکستان څلور امنیتي منصبین وژل شوي دي. په خبر کې ویل شوي چې دا پیښه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې شوې ده. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې ترګرو د ایران له خاورې د پاکستاني پوځیانو د موټرو په کاروان حمله کړې چې سرحدي ګزمه یې کوله. اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې د ایران څخه غوښتنه وشوه چې په خپله خاوره کې ترګر له منځه یوسي. د ایران د خوانه تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده شوې. د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل نن د چهارشنبې په ورځ د لویدیز لخوا اوکراین ته د ټانکونو لیږلو پلوي وکړه او ویل اوکراین باید د روسیې د یرغل په وړاندې خپله دفاع وکړي. د اروپایي هیوادونو د ګډې شورا دغه چارواکي ویل اوکراینیان مقاومت کوي او خپل دغه مقاومت ته به دوام ورکړي او اروپایي اتحادیه به تر هغې چې اړتیا یې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه چارواکي په وینا اروپایي اتحادیه به اوکراین سره پوځي مرستې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن چهارشنبې د نړۍ اقتصادي غونډه کې ویل نړۍ د ډیرو نخلیدلو ستونزو له امله د خفګان په حالات کې ده. عمومي منشي انټونیو ګوټیرش ویل په دې ستونزو کې اقلیمي بدلون او په اوکراین کې د روسیې جګړه شامل دي چې په یو سرک باندې د موټرو د پرله پسې ټکرونو ته ورته والی لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سویس په داوس تفریحي ښار کې د نړۍ مشرانو او نړیوالو مؤسسو رئیسانو مجلس په دویمه ورځ د خپل اندېښنې ډکه وینا واوروله. په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو تر سره کول یو میاشت تر ټاکلې نیټې مخکې کیږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن چهارشنبې داسې څرګنده کړه چې غواړي عمومي ټاکنې یو میاشت مخکې او د می میاشت په 14مه ترسره کړي. د دې اعلان وروسته ځینې څېړونکو ویل دا به د ترکیې په تاریخ کې ډېر مهم انتخابات دي. اردوغان چې ګونې اسلامي ریښه لري د تیرو دوه جنجالي لسیزو راهیسې په ترکیې واکمني کوي چې د اقتصادي پرمختګ تر څنګ جګړې او حتی یوه ناکامه کودتا هم پکې وه. او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې لا هم مهمې عمومي لارې او سرکونه د ترافیکو پر مخ بندي او په زرګونو کورونه سخت زیانمن شوي دي. ایالتي چارواکو ویلي د هوا د خرابوالي له امله چې سخت اورښت وشو او سیلابونه ووتل د سېشنبه په ورځ ویل ډېرې غونډۍ ګانې ښویېدلي او بې شمېره ونې چپه شوي چې سرکونه یې بند کړي دي. چارواکو ویلي زیات زیانونه د کالیفورنیا ایالت د 85 ناحیو نه 140 ته رسېدلی دی چې اکثریت پکې کورونه او مهم تاسیسات زیانمن شوي دي او رغول به یې زیات وخت ونیسي. جمهور رئیس جو بایدن په پام کې لري چې سبا د پنجشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت مرکزی ساحو لیدنې ته ورشي چې په همدې اونۍ کې د طوفان او اورښت له امله سخت زیانمن شوي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 څپو اورېدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اورېدلی شئ. سپین خبرې یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. درانو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شپې ملتیا وکړه د ساسو د سپین خبر یاره کو راست بخبرونه کوم د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل دا چې د امریکا غږ آشنا رادیو په کوم څپو اوري دا هم تاسو ته ویل شو اوس نو په یاد موضوع چې په افغانستان کې سړې هوا ډېرې سیمې زپلې دي ځنې مالی توانونه یې اړولې دي په دې اړه د قدرمن ملمنو سره باسلو په خبرونه کې قدرمن ملمانه طبی پیخ سره د مبارزې په چارو کې البته د طبی پیخ زپلو ته د رسیدګۍ د چارو کارپو قدرمن عزت الله سریقی صاحب را سره ملمه ده همدارنګ د چاپیریال ساتنې او د اوبو د منابعو متخصص اسم مایار صاحب هم ملمانه دي نو دواړه قدرمن او ملمانو ته خلاق لاس و اسفی صاحب ځان به متعقن کوچی
بله.
ملمانه موږ سره دي خبرونه کوي
جناب آقای مایار سلام به شما خوش آمدین صدای ما را مشنوین
بله سلام احترامات خدا به شما و بیننده شنونده تقدیم میکنم
تشکر از شما جناب آقای صدیقی تشکر که دعوت ما را پذیرفتین خوش آمدین به برنامه صدای ما رو دارین
بله تشکر زنده و سلامت باشین من سلامت خدا خدمت شما و تمام شنونده های عزیزم تقدیم میکنم
تشکر از شما
بله د دوړو درنو ملمنو نه په مننه صدیقی صاحب اول تاسو نه غواړم تاسو نظر واخلم تاسو مالته په افغانستان کې ژوند کوي سګنې جمع د ارمن خلکو لپاره څه ډول د ارمن خلک چې لا په خوا هم دغه حوادث وو آماده چې رسیدګي ورته څنګه کیږي څنګه باندې کیږي په دې اړه بس تاسو نه مشورې هم غواړو د نړیوال ټولنې یا داخل کې افغانان یو بل سره څه کومه کول شي څومره څه کول شي د ځان د حفاظت لپاره خپل کورنۍ څه کول شي چې ا دې اقل د مرګ کچا راکم شي د تلفاتو کچا راکم شي خو په فایل کې غواړم تاسو د سترګولیدلې حال چې شاوخوا ګورې د نن په افغانستان کې ژوند کوي سګنې جمع د ارمنو خلکو لپاره څه رقم دی
تشکر مننه د متاسفانه چې افغانستان سخت کال ډیرای خلکې تقریبا 8.3 میلیون دا اوس لحظه چې موږ تاسو ته غږیږو په اساس د راپورونو او څېړنې چې شوي دي د ملګرو ملتونو د خوانه عمده او اساسي بشري مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې چې هغه خواړه دي او غیر غذایی محصولاتی موادی دارنګه صحي او طبي خدماتی چې دته اړتیا لري خلک 8.3 میلیونه خلک په د سخت کال 2023 کال کې اما دلته چې موږ ګورو دا خو هغه وړاندوی نه و چې د تیر کال په اواخرو کې دا څېړنې شوې وې او دا ویل کېدل چې دومره خلک به اړتیا لري غذایی مواد او بشري مرستو ته سخت کال د دې ترڅنګ اما کله چې موږ وینو د هوا دا ډېره یخې سپې چې افغانستان ته وارد شوي اکثر ولایتونه د دې سره مخامخ دي عبادت ولایتونه ورسره مخامخ دي چې هیڅ مخینه نه لرله دومره سړې هوا په کابل کې هم تر کومځه پورې موږ چې ګرځو او ګورو د خلکو اقتصادي وضعیت د خلکو د غذایی موادو د پاره اړتیا متادین دا ټول په ډېر بد وضعیت کې دي کله چې تاسو ځئ وچه ډوډۍ اخلئ د نانوایۍ څخه باور وکړئ چې هلته لاړ شئ داسې په لسګونو ماشومان ښځې سپینګیري حتی هغه خلک چې نور کله بیکار کولو تر بیګا پورې د حد اقل د 5 لک ډوډۍ او پیسې پیدا کولای شوای سل یا 1.5 لک افغانۍ هغه هم اوس د نانوایګانو مخې ته ولاړ وي په هغو ځایونو کې چې د بشري مرستو توزیع وي هلته چې تاسو وضعیت وګورئ تر هغو خلکو نه چې سروې شوي وي او په لستونو کې نمونه وي تر هغو نه ډېر همداسې خلک هغه د ټیکسي ډرایوران دي که هغه کراچیوانان دي که هغه دوکانداران دي او که هغه عام وګړي دي چې په لار باندې روان دي بس هلته ورجمع وي او په کفونه یې ستلي وي په سلګونو نفره ورته ولاړ او د دې لحاظه اوس چې کله د ډوډۍ تا یخني چې راغلی د ډوډۍ موضوع یې بیخي د خلکو نه هېره کړې ده اوس یخنۍ ډېر زیات خلک ته اخیستي دي د اوبو د قطع کېدو یوه ستونزه ده د لارو قطع کېدل بله ستونزه ده د کلینیکونو او شفاخانو ته نه لاسرسی بله ستونزه ده چې دا اوس خلک ورسره لاس ګریوان دي متاسفانه چې په ټوله کې ووایم وضعیت سخت کال ډیر زیات خراب دی، هم نظر تیر تا او هم نورو کلونو ته.
بله ډیر مننه، نور پښتنه توام تاسو بیرته را وګرځو.
تشکر جناب آقای صدیقی. آقای مایار، واساس گزارش ها گفتم شه که در حال حاضر موج سرما از طرف غرب با شمال افغانستان وارد افغانستان شده و همچنان به نظر شما نقاط آسیب پذیر در زمستانی که پیش روز در افغانستان با کدام چند دسته تقسیم میشه؟ شما در این مورد چی گفتنی دارید؟ بفرمایید.
بسیار تشکر. در قدم نخست اگر ما پیش بینی های درجه حرارت و بارندگی را که در ماه قبل شده بود او را ببینیم، در حالت اوسط سه ماه را نشان میداد و او بالاتر از حد نرمال بود. به این معنا که اوسط سه ماه بیشتر از گرمتر از حد نرمال بود و یک این ماه استثنایی که برای فعلا سرد وجود داره در افغانستان، ایدم اوسط خود دقیق دستر نشان نمیداد.
بله.
و ماهای بعدی ممکن گرمتر بوده باشه که این ماه را درجه حرارت پیش بینی نساخته بود. فعلا سرمایه که موج سرما که در افغانستان وجود داره بیشتر در ولایت شمال نسبت به دیگر مناطق افغانستان تاثیر دارد و تاثیرات خود گذاشته که از ولایت بادغیس گرفته تا مناطق بدخشان، قسمت های جنوب و قسمت های مرکزی ما که در نقشه ها میبینم در حد متوسط هستند و نوع تفاوت دیگه که فعلا دیده میشه و ای است که بارندگی بیشتر از حد نرمال نیست، یعنی این سردی هوا یک سردی خشک است به حساب با بارندگی ها همراه نیست و بارندگی هایی که صورت گرفت تانوز از سطح اوسط که قبلا مثلا در این موسم سال می بارید از او کمتر هستند. در قدم بعدی از این که افغانستان برای فعلا تاثیراتش ناشی از برفباری است، مناطق تمام مناطق افغانستان از این که مناطق کوهستانی وجود داره تحت تاثیر از این وضعیت قرار میگیره، به استثناء قسمت های جنوب غربی که اونجا مناطق کوهستانی کمتر هستن.
بله بفرمایید، ادامه بدید.
در روزهای آینده بعضی پیشبینی های برای بارش صورت گرفت اما آنقدر بیشتر نیست. موج سرمایی که برای فعلا در افغانستان وجود داره حدودا یک دو هفته دیگه هم ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از او ممکن روزهای مطابق پیشبینی هایی که قبلا صورت گرفته روزهای خواهد آمد که گرمیشان بیشتر از حد نرمال خواهد باشه و باعث ذوب برفا و بهتر شدن درجه حرارت میشه.
تشکر آقای مایر.
درمانونه مایر صاحب، سیریقی صاحب، در افغانستان در هوا پیژندن ملی اداره تیرونه در افغانستان در لویدیز و شمال لویدیز لورنه هواته در یوی یخی یا سره چپی در رسیدو خبر ور کرده و چه اغا زینه هم مشخص شی و چه کم ولایتونه بزپی او در افغانستان کم سیمه تا به در سره چپه رسیگی توان پا هر سیمه که در افغانستان وگلی او سیگی در سره در زایی چارواکو یا در وقت در مسئولینو امدارنگا در نریوال طولنه چمره توجه یا پاملرنه لازمه ده چه دورند و این سرسام لازمی تدابیر وونی ولشی آیا ساس دسترگولی دل حال امداغ چوهی چه چمره تدابیر دیتا وونی ولشل البته پیشبینی کی گیدیه بی پیخی اما ده چه در تلفات مخه وونی ولشی در پذیر سیم در پاره یا سیم در پاره تدابیر وونی ولشی چه چوک تلف نیشی زنی و مالی توانون و مخنیوه وشی دیتا چه تدابیر نیولشی و یا باید چه وشی؟
مننه. متاسفانه چې په افغانستان کې طبیعي پیښو د اقلیم بدلون اغیزو او چاپیریال ساتنې موضوع ته متاسفانه چې په تیر وخت کې هم ورته داسې توجه لکه څنګه چې اړینه ده لازمه ده او لکه څنګه چې نور هیوادونه دې موضوع ته توجه کوي داسې توجه متاسفانه چې د دولت په خانه نه ده شوي. ما خپل من حیث دوم درجه مسئول په دولت کې د چاپیریال په سکتور کې ومه و متاسفانه چې دا توجه نه ورته کېدل هغه وخت هم او اوس هم عین موضوع ده چې متاسفانه دې ته کله توجه نه کیږي. اوس وضعیت بالکل متغیر دی، بالکل وضعیت د دولتي ادارو تغییر کړلای دی، ټول شای نه وی دي، سیستمونه نه وی دي، چارواکي ورسره نه وی دي،
بشری موضوع ده. هر کال به مثلا د ورختنو لامل طبی آفات لامل هغه سیمې بیا بیا ځپل کېدلې چې آسی پذیره سیمې وي، چې د کلونو لخوا دا سیمې پیژندل شوې وي چې دغه سیمې آسی پذیره دي، اما هر کال به د راپورونو له قراره بیا هم هغه سیمې ځپل کېدلې. ولې دې ته د اول نه تر دې اوسه پورې چې اوس ساسې د وینا له قراره چې وضعیت هم بیخي بدل دی ولی ورته توجه نه کیدل؟ یعنی کی
خو ما مخکې د تړونه وکړه چې ما خپل په حکومت کې کار کړای، متاسفانه چې د رهبری د حکومت خانه لکه څنګه چې د ارتباط نظامی او سیاسي موضوعاتو ته په هغه وخت پاملرنه کېده، متاسفانه د موضوع ته به ډېر اولویت نه ورکول کېدلو. زه څو ځلې تللی یم کابینې ته، د دولت چارواکو ته پریزنټیشن هم ورته وړاندې کړی، سر هم وړاندې کړی، او بس بوسته ځواب په دا و چې دا مهمه موضوع ده، صحیح ده، اما په اولویت کې نه ده. بناً په همدې اساس باندې دا موضوع همداسې ورته پاتې ده. لکه څنګه چې تاسو سوال وکړو چې آیا دې ته سخت کړل څه چمتووالی او دا شی نیول شوي و که نه، او د اوښنته ادارې دا موضوع نشر هم کړله چې دا تجربه به راځي. دا خو ډېره نږدې وه، موږ دا اعلامیه یا دغه ابلاغیه چې د اوښنته اداره خپره کړه دا خو ډېره نږدې وه، په دې کې خو هېڅ شی نه کېدل، دا خو ډېره ناوخته وه. موږ باید زموږ دولتي ادارې، د ملګرو ملتونو مربوطه ادارې او همدارنګه مؤسسات د دې رقم پیښو دپاره په داسې یو وضعیت کې چې افغانستان اقتصادي هم ځپل شوی، خلکو هغه وسایل د معیشت هم ځپل شوي، هم د اوړي په موسم کې دې ته باید چمتووالی نیول شوی وای. د دې دپاره د اوړي په موسم کې هغه ځایونه چې ښه پې باندې کېږو، چې بامیان، دایکندي، غور، بدخشان، همداسې د پکتیکا، دغه لارې بندېږي د ژمي په موسم کې، د هغو وخت نه تر مخ باید غذایي مواد، غیر غذایي مواد، همدارنګه سیسي توکي، دوا او درمل، ډاکتران باید هلته رسېدلي وای. خو متاسفانه چې دې ته توجه نه کېږي. دا اوس هم چې زه د تاسو سره غږېږم، زما مخې ته د اوس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر د اوس زما سره ارقام دي چې دی د 2023 کال دپاره 4.5 بلیونه ډالر مرسته غوښتي. $4.5 بلیونه مرسته د سږ کال دپاره غوښتي، تر څو پورې 3.5 میلیونه انسانانو ته صرف هغه د ژوند ژغورنې عاجل مواد او اړتیاوې رفع شي په باندې ورسېږي. اما دغه پیسې نه دي ورته رسېدلي. قراره چې موږ د ګزارشونه اورو او ورسره په تماس کې یو، په همدې سکتور کې زه اوس کار کوم. متاسفانه چې دا ستونزه لا اوس هم شته ده د مرسته کوونکو هوادونو یا نهادونو د خانه. نو دغه چمتووالی یا آمادگی د پیښو د مدیریت په دغه علمي او تخنیکي سیستم ته چې وګورئ، دا باید میاشتې مخکې شوی وي، دا باید نقشه شوی وي، په نقشه کې پراته وي، هغه خپل منابع باید کتل شوی وي. د منی په موسم کې مخکې د دې نه چې موږ ژمي ته داخل شو، چې موږ څومره انسانان به زموږ دوایي درملو ته اړتیا لري، څومره به تغذیه موادو ته ماشومان اړتیا لري، څومره خلک به مو د غذایي موادو ته، غیر غذایي موادو ته، خیمې ته او دې ته اړتیا لري، او دا څومره موږ دا اوس لرو، څنګه دا اوس موږ ورسو مخکې د ژمي نه چې ژمی راورسېږي، دا څنګه هغو مربوطه ځای ته ورسو. متاسفانه چې په دې برخه کې د همغږۍ نشتون زه یو مهم عامل وینم، او بل دغه د رهبرۍ نقش زه چې تر کوم ځای پورې وینم ورک شوی. یعنی دا ټول به د پیښو په وړاندې، د طبیعي پیښو په وړاندې د مدیریت اداره یا انما، دغه اداره باید دغه شیان ټول د منی په موسم کې، حتی په اوړي کې باید راټول کړي، او د دې موضوع هغه پلانونه باید په هغه وخت کې وشي یو ځای نه رهبري شي. احیانا که د ملګرو ملتونو مؤسسات نه غواړي چې د دولت سره کار وکړي، په دې برخه کې بیا د ملګرو ملتونو او مؤسسات باید دغه د همغږۍ موضوع هغه رهبري په لاس کې واخلي. د یو ځای نه د موضوعات
تشکر آقای صدیقی. بله تشکر جناب آقای مایار، هر چقدر شما پیشتر فرمودین که سردی خشک است، بغیر از مثلا سالنگ ها در کابل و شمار از ولایات بیشتر بارندگی نبوده، این بارند برفایی که در کابل و سطوح مرتفع صورت گرفته چقدر منابع آبی افغانستان کمک میکنه در حال حاضر؟ یکی از مشکلات هم مسئله آب است و قطع شدن آب.
دقیقا آب یک بحث مهم است و در تامین آب بارش های زمستان در افغانستان نقش عمده داره. کمبود آب که برای فعلا گزارش میشه مشکلات عمده در شهرها است، چون آبهای زیرزمینی تغذیه نشده و همچنان خشکسالی هایی است که در اطراف کشاورزی و زراعت افغانستان تهدید میکنه. برفباری های فعلی برای افغانستان خیلی مهم است و در این فصل از این که در بحر پاسیک یا بحر آرام بگوییم در روی از پدیده طبیعی لانینا وجود داره و از اثری از او خشکی در افغانستان و بعض مناطق دنیا با وجود میاد که باعث خشکسالی ها هم در سالهای قبل و سالهای قبل از او شد. این سال هم باعث کاهش بارندگی در بعض قسمت های افغانستان شده که برفباری فعلی را کمتر از حد اوسط گذشته نشان میده. این برف ها نقش دیگه ای است که میتونه در کوههای افغانستان برای مدت بیشتر تا ای که هوا گرمتر میشه بمانه و بعد از او هم آبهای زیرزمینی را تغذیه بکنه و هم در صورت گرم شدن هوا در فصل بهار و تابستان دریاها تغذیه بکنه و آب برای کشاورزی تامین بکنه. اما از این که تغییرات اقلیمی باعث چنین موجهای سرد و همچنان موجهای گرم میشه. اگر ما شما یاد داشته باشیم تابستان گذشته افغانستان خیلی یک موج شدید گرما را هم تجربه کرد.
بله.
که برای فعلا زمستان هم میبینیم ما شما یک موج سردی خیلی سخت در حال سپری کردن قرار داره. اینمی تغییرات از اثر تغییرات اقلیمی میاد و باعث تغییرات در سیستم منابع آبی میشه و این باز به نوبه خود زراعت و محصولات زراعتی را و محصولات غذایی را متاثر میسازه. از این که بندها در افغانستان کمتر وجود داره، بنان آب باران ها در افغانستان نمیتونه ذخیره شود. اگر به صورت برق باشه برای افغانستان فایدهش خیلی زیاد است، چون برای مدت زیادتر میمانه. اما گرم شدن هوا در ماه آینده ممکن باید از این خواست شد که بعد برق ها ضعف شود و آبی از افغانستان خارج شود که
بله.
هم وقت تغذیه آبهای زیرزمینی را کاهش میده و همچنان زودتر از موعد زراعتی و مورد ضرورت از افغانستان خارج میشه.
آقای مایار، بر فعلا به نظر شما نگرانی وجود نداره برای ذخایر منابع زیرزمینی آبی و خشکسالی در سال آینده تا دیده شوه، یا هنوز چی فکر میکنین در این مورد؟
یک چیز میخوایم بگویم که صحبت داریم، البته بسیار روان نیست از این خاطر سکتگی به وجود نه، اما چون شنونده ممکن برده زبان تو باشه به این خاطر ما داری صحبت میکنم.
بله، هر رقم راحت
هسته. برسال این بله. مشکل اساسی ای است که پیشبینی های موسمی یا فصلی نشان میداد که بارندگی کمتر از حد اوسط نباشه، اما وضعیت این سال بهتر از سال قبل. یعنی ما شما سال قبل خیلی یک خشکسالی سخت پشت سر گذاشتندیم. امسال زمستان بارش مقدار بارش از زمستان سال قبل بهتر خواهد بود. اگر به یاد ما شما باشه تنها در ماه جنوری سال گذشته برفباری خیلی شدید در افغانستان شد، اما بعدا خشک بود و فصل بهار هم
بله.
بارانای بهاری کم بود و از این خاطر فصلهای للمی حاصل نداد و تاثیرات خوشحالی زیاد بود. این سال برفباری نسبت به سال قبل در این ماه کمتر است، اما امیدواری در این است که در ماه فوریه و ماه مارس هم بارندگی خواهد داشتیم، یعنی بهتر از سال قبل خواهد بود.
بله تشکر.
برای فعلا پیش بینی های دقیق تر از فصل بهار ما نداریم. پیش بینی ها این است که بارندگی کمتر از حد نرمال خواهد بود، اما اگر اونمو هم مطابق پیش بینی که شده اگر بباره، میتونه که فصلهای لرمی و دیگه محصولات بیرکی را
بله.
حاصل
بره. تشکر آقای ما.
فعلا ما بله. باید منتظر باشیم.
تشکر. برنامه خود همچنان ادامه میدیم. برای چند دقیقه همکار ما قدیر مشرف تازه در این خبرهای افغانستان منطقه و جهان تقدیم میکنه. از هر دو مهمان محترم جناب آقای صدیقی و جناب آقای مایار خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند. پس از تقدیم خبرها بس خود دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. با ورود موج سرما به افغانستان، وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از جان باختن 16 تن در اثر سرما در ولایات مختلف این کشور خبر داده که در میان آنان کودکان نیز شاملند. مولوی محمد عبدالله جان عرفی رئیس وقایه و کاهش خطر این وزارت گفته است که این افراد در چند روز گذشته در ولایات بادغیس، فاریاب، نیمروز و غزنی از سردی هوا جان باختند. آقای عرفی گفته است که بین 2 تا 3 هزار معاشی نیز در نتیجه سرمای شدید هوا در ولایات مختلف تلف شدند. او همچنان افزود که ولایات غور، هلمند، اروزگان، فاریاب، نورستان، زابل، بادغیس، نیمروز، کنر و بدخشان از بارش برف، باران و سردی هوا متاثر شده و مواد غذایی و اقلام غیر غذایی برای کمک به نیازمندان به این ولایات فرستاده شده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر اقدامات اخیر اداره به رهبری طالبان را در افغانستان بسیار مایوس کننده خوانده، اما تاکید کرده است که دوحه تعامل خود را با طالبان ادامه خواهد داد. آقای عبدالرحمن آل ثانی در داووس سوئیس گفت که تعامل با طالبان یگانه راه برای پیشرفت و تغییر در افغانستان است. آل ثانی افزود که دوحه با سایر کشورهای اسلامی و مقامات طالبان در قندهار دیالوگ را آغاز می کند. این دیپلمات ارشد قطر افزود که تعامل با طالبان کار ساده ای نیست، اما تاکید ورزید که تلاش در این راستا از اهمیت برخوردار می باشد. اظهارات این مقام ارشد قطر در حال بیان شده که یک هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد روز دوشنبه 16 جنوری به کابل رفته تا در مورد به گفته آنان اپارتاید مبتنی بر جنسیتی که طالبان ایجاد کردند نگرانی خود را بیان کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با امینه محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که با وجود تحریم‌های موجود چگونه روابط با جهان بهبود یابد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
وزارت خارجه حکومت طالبان امروز چهارشنبه 18 ماه جنوری با فرستادن بخش پیام گفته است که آقای متقی خطاب به امینه محمد گفته است که تحریم ها بر افغانستان همچنان پا برجاست، در حالی که به گفته او در توافق دوحه آمده که رهبران طالبان اجازه سفر دارند. او تاکید کرده است تا زمانی که رهبران طالبان به خارج سفر نداشته باشند، با رهبری سازمان ملل متحد و سایر جهانیان مجالس نداشته باشند، در روابط چگونه بهبود به میان خواهد آمد. موضوع مشروعیت بین المللی حکومت طالبان از دیگر مواردی بوده که در دیدار روی آن صحبت شده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد در اختیار کسی است که نمایندگی حکومت و مردم را نمی کند. در حال حاضر کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد توسط نصیر احمد فائق سرپرستی می شود و بارها در این سازمان از عملکرد و کارکرد طالبان در برابر شهروندان افغانستان و ویژه زنان انتقاد کرده است.
رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در مورد وضعیت افغانستان هشدار داد و گفت که برابری، دموکراسی، آزادی بیان و حقوق کودکان در جهان به شدت آسیب دیده است. ولکر ترک نمونه بارز رفتار طالبان با این ارزش‌ها را ذکر کرد و گفت که زنان و دختران در افغانستان در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. این مقام مسئول که به مناسبت 75 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سوئیس سخنرانی میکرد گفت که باید برای جلوگیری از نابودی دستاوردها توجه بیشتری شود. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در نشست داووس در سوئیس گفت که جهان به خاطر آزمون‌های بیشمار مرتبط به هم به شمول تغییر اقلیم و جنگ اوکراین در یک وضعیت اسفباری قرار گرفته است. آقای گوترش در مجمع جهانی اقتصاد گفت که شدیدترین سطح تقسیم جیوپولیتیک و بی‌اعتمادی نسل‌ها تلاش‌ها را برای مبارزه با مشکلات جهانی تضعیف می‌کند که با گفته وی شامل نابرابری گسترده، بحران هزینه‌های زندگی ناشی از افزایش شدید تورم و بحران انرژی و اثرات ماندگار این بحران به شمول کووید 19، اختلالات زنجیره اکمالاتی و موارد دیگر می‌باشد. منشی عمومی سازمان ملل متحد تغییر اقلیم را به عنوان یک آزمون وجودی عنوان کرده، گفت که تعهد جهانی برای کاهش افزایش گرمای زمین به 1.5 درجه سانتیگراد تقریبا به باد فنا می رود. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان پارلمان ایالتی خیبر پختونخوا را که در آن اکثریت را دارا بود منحل کرد. حزب مسلم لیگ پاکستان که رهبری این کشور را به عهده دارد، روز چهارشنبه این اقدام حزب تحریک انصاف پاکستان را انتقاد کرده، گفت که هدف تحریک انصاف عمیق‌تر ساختن بحران سیاسی و اعمال فشار برای انتخابات پیش از وقت پارلمانی بوده است. عمران خان برای انتخابات پیش از وقت وارد کارزار انتخاباتی شده و بدون ارائه ثبوت ادعا می‌کند که براندازی حکومت وی با رأی عدم اعتماد در اپریل سال گذشته غیرقانونی بوده است. منحل شدن پارلمان‌های ایالتی در خیبر پختونخوا و پنجاب به انتخابات دوباره در این ایالت‌ها خواهد انجامید، اما بعید به نظر می‌رسد که کدام تغییری را در سطح ملی ایجاد کند. و وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا مشترکاً از مظاهره کنندگان در ایران اعلام حمایت کردند. انتونی بلینکن در کنفرانس خبری مشترک با جیمز کلورلی، همتای بریتانیاییش، با برشمردن وضعیتی که اعتراض کنندگان با آن مواجه هستند، گفت که در کنار ایرانیان به گفته وی با شهامت خواهند ایستاد. ایرانیانی که به گفته آقای بلینکن با رهبری زنان جوان برای حقوق بنیادین خود، آن هم در برابر سرکوبی چنین غیر عادی به پا خواستند. در کنفرانس خبری بعد از این دیدار، بلینکن و کلورلی در کارنامه جمهوری اسلامی ایران از سرکوب مردم معترض، بازداشت‌ها، تجاوز جنسی و شکنجه بازداشت شدگان، گرفتن اطراف‌های اجباری و اعدام‌ها نام برده و حکومت ایران را همدست روسیه در کشتن اوکراینی‌ها عنوان کردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
درانو اوریدونکو، بیا هم له تاسو مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري یاره کور از خبرونه اوریدونکو است. د قدر مون ملمنو معیار صاحب او سیرق صاحب سره بحث دوام ورکوه. البته د بحث موضوع په افغانستان کې د طبي حوادثو د مخنیوي یا د طبي حوادثو ځپلو کورنوي سره د مرستې په څرنګوالي چې دوی ته څنګه رسیدنه وشي، دوی خپل ځان څنګه ساتلی شي د امکان په صورت کې، او همدارنګه دغه رسیدګي دوی ته د چا مسؤلیت دی، نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه کولی شي، کورنۍ څنګه کولی شي چې دغه پیښونه ځان بچ کړي. په همدې د میلمنو نظر اخلو. البته په لومړۍ برخه کې تاسو زموږ د قدرمنو میلمنو څرګندونه واورېدې، نو اوس به د مشورې تر سرحد دوی سره پوښتنې مطرح کړو چې دغه مسؤلیت د چا جوړیږي، نړیواله ټولنه څه وکړي، کورنۍ خپله څه کولی شي، او په څه ډول باید دوی ته رسیدګي وشي. مننه کوو د دواړو درنو میلمنو نه چې حوصله یې وکړله. سریقي صاحب، ستاسو د تجربه په اساس غواړو چې تاسو نه مشوره واخلو. اسی پذیره سیمه په افغانستان کې پیژندل شوی یا په نخښه شوی دی، دغه سیمه اوسیدونکو هم پویږي چې دغه سیمه اسی پذیره دی، او هر کال آب و هوا یې څنګه ده، او څه دوی ته پیخیږي، کورنۍ څه کولی شي. مسله دلته نن په خبر کې دا مو چې په لزګونه څاروي هم د یخ هوا یا د سړې څپې له کبله لمنځه تللی دي. داسې یو متل دی، وایي په ژمي کې غریب سړی مه وژنه، شړی ورنه واخله، هماغه خپله ورته مرګ دی. یو کورنۍ چې مثلا امرار حیات په هماغه څارویو چې شده دي ماسته دي یا غوښه یا هر څه چې په هماغه اکتفا کوي یا په هماغه خپل ژوند کوي، نو هغوی ته هم که چېرته خپل هم ژوند دي او دغسې مسله ورته پیښیږي، دا هم یو لوی زیان دی هغه خلکو دپاره چې یوازنۍ وسیله یې د امرار حیات همدا ده. کورنۍ څه کولی شي چې ځان حفظ کړي، البته د امکان په صورت کې، څه مشوره ورته ورکوئ؟
تشکر. مننه. ستاسو سوال تقریبا دو درې برخې لري.
بله.
لومړی دا په افغانستان کې اول باید د پیښو آسیب پذیري یا ولنریبلټي چې ورته وي یا ګواښمنتیا چې ورته وي اول باید دا ټول د افغانستان ټولې د درې سوه او شپېته دي که درې سوه اتیا ولسوالۍ دي او همدارنګه په زرګونو کلي دي دا ټول باید و ارزول شي، هغه ریسک اسسمنت یا د خطراتو ارزونه یې وشي چې کومه ولسوالي کومې طبیعي پیښې ډېرې لري او په هغو کې څومره خلک اوسېږي، د خلکو کوم د امرار معیشت وسایل هلته ډېر دي، آیا زراعتي ځمکې ډېرې دي، آیا هلته مکتبونه ډېر دي، آیا هغه صنعتي ښار دی، آیا هغه سرحدي ښار دی، آیا هغه تجارتي دی، کاغذ زراعتي دی، کاغذ ځنګل دی، په هغو ځای کې ترځایونه دي د مواشي او د حیواناتو دپاره، او دا د هر کلي د کومې طبیعي پیښې نه دی اغېزمن کېږي. دغه معلومات باید ټول په ژوندیو ویبسایټونو کې د کاغذ مخې ته، د ویبسایټ مخې ته، د نقشو په مخه باندې باید راوړل شي تر څو پورې موږ وپیږو چې بیا نو خلکو ته ووایي چې کله زراعتي پروژه په یو ځای کې تطبیق کېږي بیا هغه نقشې په نظر کې ونیسي، بیا پوه شي چې که موږ دلته زراعتي کانال جوړوو نو کومې پیښې دلته شته، څنګه دا ډیزاین کړو، که موږ دلته د مالدارۍ دپاره د خلکو دپاره پروژې تطبیقوو نو کوم موضوعات باید په نظر کې ورته ونیسو، که دلته موږ کار جوړوو، کار ته پراختیا ورکوو، هوایي میدان جوړوو، صنعتي فابریکې جوړوو، دلته کومې پیښې دي او کوم معیارونه، کوم ریسکونه یا احتمالي خطرات موږ باید پر نظر کې ونیسو. اول خو باید په افغانستان کې دا ترسره شي، او تیر نظام کې په دې برخه کې یو څه کار وشو، کله چې ما د پیښو د مدیریت په اداره کې مې کار کولو د نړیوال بانک یوه پروژه وه په هغو کې تقریبا متخصصینو د دنمارک او د دې ځایونه کار په باندې وکړو، دغه شي طرحه هم جوړه شوه د افغانستان ټول کلي او بانډې چې دغه پنځه مهم طبیعي پیښې چې په افغانستان کې دي، چې سیلابونه، زلزله، طوفان، وچکالي او د ځمکې ښویدنه ده، دا ټولې په دې ټولو ولسوالیو کې دا په ګوته شول. اول ته دا ورسره په ګوته شول چې څومره ښوونځي دي تر دې اغېزو تر تاثیر لاندې، څومره سرکونه دي، څومره زیربنایي ځایونه دي، څومره اوبه دي، څومره کانالونه دي، دا ټول تقریبا وشول، خو هغه پروژه بشپړه نه شوله چې تر څو پورې هغه د کار جوړولو وزارت سره، د کرنې د وزارت سره، د مالدارۍ د وزارت سره، د انرژي او بو د وزارت او د ټولو سکتوري وزارتونو تر هغه شریکه شوې وای نهایي نه شوه. نو لومړی باید دا تکمیل شي، دا چې کله کېږي بیا موږ ته معلومېږي چې په دې کې اوس کومې طبیعي پیښې.
صدیقي صاحب د اوسنۍ ادارې نه چې تاسو هم مخکې خبره ذکر کړله چې په دې برخه کې د پیښو د مدیریت یو علمي او تخنیکی برخه لري چې باید هغه مدیریت شي، اوسنۍ ادارې نه دا توقع کېدای شي چې د تیر حکومت څه کارونه چې شوي دي، البته دا بشري اړخ لري چې دا د حکومت یا د سیاست پورې باید اړه ونه لري، بشري مرستې دي، فکر کوئ چې دې ته ادامه ورکړل شي چې تاسو دا توقع کوئ چې هغه کارونه باید تکمیل شي؟
نو تاسو فکر وکړئ که دغو ته پاملرنه ونه شي او دغه په سیاست کې، یعنی سیاست نه مې هدف دا دی چې په د حکومتدارۍ په هغو پالیسیانو کې شامل نه شي، دا موضوع ورته لومړیتوب ورنه کړل شي، نو هر کال به موږ دغومره اغېزې تحمل کوو، هر کال به زموږ دغومره څاروي د منځه ځي، هر کال به زموږ دومره انسانان د منځه ځي، هر کال به زموږ دغومره سرکونه او نور زیربنایي پروژې او امکانات به مو د منځه ځي، لکه سخ کال چې په زلزله کې د منځه لاړل، پکتیکا کې، لکه په لوګر کې د خوشي په ولسوالۍ کې، میدان وردګو کې، پروان، کاپیسا، په دې نورو ولایتو کې د منځه لاړل، خو دا هم د حل لاره نه ده. نو حکومت باید دا تطبیق کړي. زما هغه دا دی چې داسې مې هدف نه دی چې سر د سبا نه به دا موضوع شروع کېږي، خو که دغه سیاسي کشاله سبا بله ورځ حل کېږي نو باید دا په نظر کې ونیول شي. دا نه نیول کېږي په نظر کې، نو موږ به دایم ناست وو تر څو پورې ناورین و شي پیښه وشي بیا د پیښې مدیریت وکړو لکه دغه اوس
تشکر.
هغه موضوع په نظر کې ونیسو، هغه پیشګیری ده، هغه مخکې د وړاندې نه د پیښې مدیریت دی، د پیښې د اغېزو کمول دي په هغو کې، د پیښې کاملا مخنیوی په هغو کې کېږي. ډېرې داسې پیښې شته چې مخنیوی یې کېږي، صرف د زلزلې مخنیوی نه کېږي، ولې د هغو دپاره بیا تدابیر نیول کېږي په موږ دا شیان ولې.
جناب آقای صدیقی، شما بله من اشاره میخواستم بکنم و شما بپرسم که شما اشاره کردن بیشتر به این که به اثر بارش ها و سرازیر شدن سیلاب ها بیشتر راه های مواصلاتی قطع میشن، بخصوص در مناطق دورافتاده. بهترین راه برای رساندن کمک چی است؟ آیا از طریق حواس؟ آیا در حال حاضر چنین امکانات موجود است؟
ببینن شما قنیال امریکا را ببینن، کالیفرنیا را، اکثریت کشورهایشون شما به موجه هستن، قنیال مسدود است، ولی اونا امکانات تیاره دارن، اونا امکانات امبولانس دارن، اتفایت دارن، سرکایشان باز میشن، اما ما امکانات نداریم. ما باید قبل از اینکه این حادثات فصلش میرسه باید ما برش آمادگی داشته باشیم. در جریان حادثه در کشورهای مثل افغانستان، مثل که ما با این وضعیت مواجه هستیم، بسیار مشکل است که ما کمک‌ها را آل رسانده بتانیم. شما هم این خوب بمانیم که ما تیارای داشته باشیم که او در سکتور سوال یا در سکتور ملکی باشه که کمک‌های بشری را برسانه با او مناطق آسیب‌پذیر و دورافتاده که سرکایشان قطع است. حتی او بخش نظامی ما اینقدر امکانات ندارن که توسط تیاره های نظامی ما این رسیدگی را کرده بتانیم. بناهن رای حل نیست که تا وقتی ما که او موضوع قبلی خود گفتم که نقشه ها داشته باشیم و سیستم هشداردهی قبلی یا ارلی وارنینگ سیستم داشته باشیم، پیش از او تا که به او مراحل میرسه افغانستان، شهرهایش، ولسوالیهایش، ولایاتش، لازم ای است که ما در امو بخش پلانگذاری آمادگی باید تمرکز خود بیشتر بسازیم. هم ادارات دولتی ما، هم مؤسسات بین المللی و هم مؤسسات سازمان ملل متحد. پیش از اینکه فصل سرما میرسه، برفباری میشه یا فصل سیلابا میباشه، ما در اوج ذخایر مواد غذایی، مواد غیر غذایی، دوایی یا خود ما داشته باشیم. در غیر صورت اینمی رقم هر سال و در هر فصل ما ممکن که با اینمی طور مشکلات مواجه باشیم، صدها انسان خود از دست بدیم، اطفال خود از دست بدیم، از مکتب و تعلیم و یا دور بمانند و به این ترتیب هم پروژه های زیربنایی را که داریم او امکانات خود هم ما از دست بدیم. اگر ما آل به این سرمایه گذاری میکنیم، اگر در یک پروژه به $1,000,000 نیاز باشه که سرمایه گذاری شد، ولی او وقتی که ویران میشه دوباره بازسازی میشه، یعنی مصارف ازی از لحاظ انجینری و مسلکی به چارچند و پنچند میرسه، یعنی بسیار تو خزینه باز هم برای مؤسسات کمک کننده، هم برای دولت، هم برای سکتور خصوصی و هم برای مردم تمام میشه.
تشکر آقای صدیقی.
دیره مننه. ما یارسه بغارم ستاسه در تخصصی برخه که تاسنه در عبود مدیریت پاره پختنه وکم. در طبیعی پی خود مخنیوی لپاره وقایوی تدابیر چوم را مهم دی او در عبود مدیریت باید چر دولوشی؟ فکر کوئی چی در عبود خم مدیریت د طبی پیخو د مخنیوی یا وقایوی تدابیر د پاره لازم دی چې باید تدابیر ورته ونیول شي؟ کات څنګه دی په دې اکله څه نظر لري؟
او دقیقا که موږ ورته وګورو د افغانستان د طبی پیخې تر ډېره د اوبو د نه مدیریت نه له کبله رامنځته کیږي. اوبه یعنی که چېرته مدیریت شي اقتصادي ښیرازي رامنځته کوي، خو که چېرته د مدیریت نشی او هغه ته پاملرنه و نشی، بیا د ستونزو و مشکلاتو لامل هم کیږي چې د هغو د ډېرې جنونو رامنځته کوي. اوسني هم که موږ ورته وګورو ورښتونه څه ناڅه په اوبو پورې اړه لري، خو دغه کوم ټکي چې صدیقي صاحب اشاره ورته وکړه، که چېرته هغه عملي شي دا پخپله د اوبو په مدیریت سره مستقیمه اړیکه لري. کیدای شي یوازې د یخې هوا او د ورښت مخنیوی ستونزمن دی، خو په هغو کې د وړاندوینو نقش بیا ډېر برجسته دی که یو د هغو په مرسته کیدای شي کله چې وړاندوینه کېږي خلک خپل تدابیر ورته ونیسي. البته دا په امکاناتو پورې هم اړه لري چې د امکاناتو شتون او د خلکو توانایي هغه اغېزمنوي. نور هغه کومې د سیلابونو او یا هم د وچکالۍ پیښې چې دي، نورې طبیعي پیښې، هغه مستقیما د وګ مدیریت پورې لري کچې ته زغو د پاره به قضایي وی تدابیر یا پغرونو کې واړه کوچنی بندونه مصنوعي یخچالونه هم درنګ د باران د اوبو زیرمې او د نور پلی شي تا په خپل د سیلابونو مخنیوی هم کوي د مکلان د وبون تغذیه کوي د اوبو کمواله هم رفع کوي او بالاخره د وچکالیو مخنیوی هم کوي تر ډیره پورې دا بیا وروسته هم د دې لامل کیږي چې غیواني حیوانات ته خواړه وساتل شي که موږ ورته وګورو هم د وچکالۍ او د سیلابونو پر مهال په دواړو وختونو کې حیوانات تلف کیږي دا اوس هم چې کوم څاروي تلف شوي البته زه د کوم شمیرې چې ورکړل شوي دي زه په دو باور نه لرم کېدای شي تلفات تر دونه هم ډېر وي که موږ دغه اوسني وضعیت ته وګورو کوم تلفات کم ښودل کېږي خو برعکس هغه مرستې چې رسېږي د هغو څو چنده ښودل کېږي په داسې حال کې چې د اوس وضعیت د مرستو د نړیوالو ادارو د چارواکو ترمنځ ولاړ دی په ټپه ولاړ دی نو هغه کوم شمیرې چې ورکول کېږي هغه ممکن رښتینې نه وي په داسې حالات کې خلک متاسفانه دوی امکانات ډېر محدود دي زیانمنېږي خو دوی ته سپارښتنه دا ده چې دوی خپله هم البته پوهېږي چې د اوسنیو شرایطو سره ځان جوړ کړي تر څو په همدغه لږ امکاناتو اوسني شخص شرایط طی کړي البته ستونزې شته نور دی نو پس چاش په وس کې وي په هغو باندې هم غږ کوو د دو طریقه چې اغه کوم بنیادونه او بنسټونه چې جوړ شوی دغه طریقه خلکو ته مرسته ورسوي د کوم دینه چې سیاسي ملحوظات په پام کې ونیسي
بله ډیره مننه د خبرونه ورسې شي بیري د درنو ملمنو نه هله کو چې پښتنې لاندې ځواب کی ترڅو اوریدونکو ته د تجربونه مستفید شي سړي کې څه بوس خو وضعیت داسې دی چې د مؤسسو کارونو د طالبانو د دخالت بغیر د نړیوالو مرستو رسیدل افغانستان ته د دې امکانات دا ټول مسایل روخانه دي چې هر ورځ په خبرونه کې په باس کیږي خپل ولس د یو بل سره د غمرستو پر سوالو کې څومره کولای شي مثلا د افغان رضاکارانو یو ډلې یو اپلیکیشن د اصل په نوم دا جوړ کړی دی چې غواړي اسی پذیر سیمې اسی پذیر خلک په نخ کې او هغه ته د یو ولایت او بل ولایت یو سیمې نه بل سیمې ته مرسته ورسي د ولس مرسته د هغه مسو سره چې په دې برخه کې مرستندوی دي څومره کولای شي او څومره اړینه ده د دوی مرسته
تشکر مننه من بیا هم زما په نظر باندې دلته دوه درې بحثونه دي لومړی پر کوم ځای پورې زه کله کله اطراف ته هم ځم او هلته د بشري کومکونو په دې تیر یو نیم کال کې زیات شوي دي ډېر شوي او ټول تمرکز پر د بشري کومکونو دی یو غوښتنه مې د خلکو نه دا وړاندیز مې دا د مشوره مې ورته دا زموږ چې تاسو کله کله په لاړ شئ کشتمن دي که نوشتمن خلک دي ټول د مرستې ته پروت دي اخلي زما په نظر کوم دي زموږ عرب شتمن چې وادوال چې حد اقل یو غونې اوړه لري غوړ لري د یوې میاشتې چاره کیږي هغه د مرستې و نه خلی نور او خپل ډیر غریب او وادوالو ته دا چانس ورکړي لومړی به باید دا په نظر کې ونیسي چې دا دغه اوس چې زه د سترګېګ متاسفانه که زموږ دارا خلک دي که نادار دي په دې باندې لګیا دي بوختي بس مفت کومک دی ورځي وي اخلم یو یک دم ځکه برخه دا ده نه پیګل چې زموږ خصوصي سکتور زموږ پنګوال ذاتی بنو په افغانستان باندې تر دې نه به هغه د مصیبت د ناورین کومه لویا او مهمه مرحله به وي چې نور بل افغانانو باندې راځي چې دوی اوس هم ناس دي ما خو ته تر اوسه پورې د خصوصي سکتور نه د بانکونو نه د فابریکادارانو نه څه مرسته مې نه ده لیدلې چې اعلان شوي ویلي وي چې موږ دغه خلکو ته دا ورسوله دوی باندې مو غږ دا دی چې په داسې حالاتو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي همدارنګه د هغو هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې هغه د بهر د افغانستان څخه بهر ژوند کوي او حد اقل اقتصادي توانایي لري هلته امکانات لري ولو که چې هر څومره یې په توان کې وي د اوس افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې $100 ته هم زموږ افغانان محتاج دي $100 ته هم محتاج دي داسې کورنۍ لرو د بېګا دو ډوډۍ ته هم محتاج دي دوی باید پکې ونډه واخلي او بله غوښتنه مې دا ده چې بشري ټولنې چې دي هغه دونار یا مرسته کوونکي وادونه چې دي کومه غوښتنه چې د کومکونکي موسساتو د خوانه کېږي ورته باید د پیسې ورته په اختیار کې ورکړي دا موضوع باید د سیاسي ملګزاتو سره یو
ځای نکړي سیاسي ملحوظات په مخ روان دي هغه به حل کېږي یو د حل لاره به ورته پیدا کېږي یا په یوه میاشت یا دوه میاشتو کې هغه به سیاسیون مخکې وړي خو دا خو دغه اوس زموږ 30 میلیونه انسانان په دې کې په میلیونخاو واړه ماشومان چې تاسو یې هغه اکسینه وینئ بېګا ته په خپل کور کې ډوډۍ نشئ خوړلی چې هغه اکسینه ووینئ په بازار کې وضعیت
ووینئ
بناً دغه خلک باید ټول دې ته لاس په لاس کې ورکړي او د افغانستان لاسنیوی وشي.
تشکر جناب آقای صدیقی. صدیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای ماهیار، به نظر شما جامعه جهانی در یک چنین شرایطی چی کمک موثری کده میتونه و از چی راهی کمک میتونه بفرسته؟ بفرمایید. 3 دقیقه وقت داریم.
بله، جامعه جهانی فقط مقدار کمک ها را بیشتر بسازه، اما در مقابل شاید محدودیت صدیقی صاحب چون که در کابل هستی باشه که بالای اداره هم نمیتونه صحبت بکنه، مستقیما مسئولیت به اداره فعلی هم برمیگرده وی که به اجازه بده. مشکل فعلی که به وجود آمده وی یکی از تقابلی از هر دو جامعه جهانی و اداره فعلی است که اونا باید همکارای زنی از اینا اجازه نمیده و اینا کمک های بشری را متوقف ساخته. ببینین حداقل در یک سرمایه فعلی همین مشکل اینا برکنار بگذارد، باز میتونه به مردم رسیدگی شود و از همین تلفات جلوگیری شود. بعدا یا حداقل یک دو ماه بعد باز میشن روی از این موضوعات بحث بکنه. مشکل هم برای فعلا از این حاد شد که یعنی تقابل در یک مقطع زمانی با وقوع پیوست که حالات هم خیلی وخیم است.
تشکر از شما.
بله صدیقی صاحب، 2 دقیقه وقت لرو که تاسو خپل نظر وی چې نړیواله ټولنه په دغه احساس وخت کې د افغانانو د مصیبت زپلو او د طبي پیښو چې زپلی دي څه لاسنیوی کولی شي په څه ډول؟
فقط 2 دقیقه، 1.5 دقیقه وخت داری نخواهی صدیقی، بفرمایید.
بله شکر. به نظر ما جامعه جهانی امیال مکانیزم تیار وجود دارد، ترویج شده، پلان وجود دارد، اما کسایی که به کمک‌های بشری نیاز دارد تعدادشان معلوم است، مکانیزم توزیع و رسیدگی برشان معلوم است. بنابراین اینا باید مقدار پول را که نیاز است و منابع مالی که نیاز است او را به دسترس مؤسسات کمک کننده قرار بدن تا اینمی مشکل حل شود. مطمئن که موضوعی را که مایاس به اشاره کرد فعلا یک چالش است، هم برای جامعه جهانی هم در او خود محکم کرده و به این طرف اداره موجوده که در افغانستان است، حکومت موجوده، اینا هم این موضوع را محکم گرفتن که ممنوعیت کار خانم ها در مؤسسات کمک کننده است. از هر دو جانب میخواهیم که روی از این موضوع تمرکز کنن و مو زندگی روزمره 40 میلیون انسان که روزانه و شبانه از اثر از این سرما متاثر میشن و زندگیشان از دست میتن ایرا دستگیری کنن و همراه از اینا کمکایشان ادامه بدن. در غیر صورت اون ما فقط اعلانات میبینیم، خبرها پیر میشه و تعداد افراد تلفات مواشی و حیوانات و انسان‌های ما و زیربناهای ما را فقط شنیده میریم، دیگه چیزی نخواست باز نتیجه داشت.
دیره مننه لید دوارو قدرمون میلمنو و مایار سب او سیریق سب نده دره لکومی مننه که چی پا دی مهم بشری بحث که برخ وقصه درانو واریدیم که تاسنم مننه چی درمیشی به موصله وکره او خپل اخبرونم واریده کورم بودن ده پروانه وقتم دوم رو پروانه پایت بسیده علامه.
با تشکر از آقای مایار و آقای صدیقی از حضورشان در برنامه وی که نظریات خود با ما شریک ساختن، وقت خوشی بر اونا آرزو میکنیم. همچنان شما از شما هم تشکر شنوندگان عزیز. برنامه بعدی روایت امروز است که همکار ما رویا زمانی او را گردانندگی میکنه. امیدوار هستیم که تا آخر شنونده رادیو آشنا باشید.